په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې دي. ازادي رادیو په دې خبري خبرونه کې مو زنوریاس نوري هر کله کوم پایل دې سات په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویسټ وایي چې د ناروې د کډوالو شورا له مشر یان ایګلند سره په دې اړه خبرې کړي چې نړیوال د کومې اصولي تګلارې له مخې د افغانانو بشري اړتیاو ته ځواب ویلی شي. ښاغلی ویسټ دا وینا نن سهار په ټویټر کښلی او له یان ایګلند سره یې د خپلې لیدنې انځور هم خپور کړی دی. ملګرو ملتونو له دې مخکې خبرداری ورکړی چې د افغان میرمنو پر کار ممانعت به بشري مرستو ته د افغانانو لاسرسی او د ژغورنې هڅې له ننګونو سره مخامخ کړي. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې اوسنی بشري ناورین د نړیوالو بندیزونو او فشارونو پایله ده. ملګرو ملتونو د روانې میلادي میاشتې په 15 نیټه اعلان وکړ چې واکمنو طالبانو ورته ویلي چې هیڅ افغان میرمنې په ماموریت کې د کار کولو اجازه نه لري. د طالبانو د شاوخوا دیشو سیاسي مخالفانو او فعالانو غونډه نن د دوهمې ورځې لپاره هم په ویانا کې روانه ده. د هېواد روان وضعیت په اړه دا غونډه پرون پیل شوې او سبا چهارشنبه پای ته رسیږي. دا غونډه د اتریش د څېړنیز انسټیټیوټ په نوښت جوړه شوې ده. د دې غونډې ګډونوالو پرون وویل د هېواد روان وضعیت او د طالبانو د سیاسي مخالفینو ترمنځ سیاسي اجماع په رامنځته کېدو یې خبرې وکړې. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د مرستې صندوق یونیسف وایي په تېر 2022 کال کې لږ تر لږه 110,000 افغان ماشومان مانو هیڅ کله د ناروغیو پر ضد وقایې لپاره واکسین نه دی ترلاسه کړی. یونیسف د معافیت د نړیوالې اونۍ په مناسبت په یو پیغام کې چې پرون خپور شو ویلي په تیرو دریو کلونو کې افغانستان د ماشومانو د ګوزن یا پولیو شریا او د سختو تنفسي ساري ناروغیو له ستونزو سره مخامخ و چې مخنیوی د پراخو وقایوي اقداماتو له لارې ممکن و. د یونیسف د معلوماتو له مخې د کورونا د وبا له خپرېدو وروسته په ټوله نړۍ کې له 80 میلیون زیات ماشومان له واکسین څخه بې برخې و چې له دې ډلې څخه 40 میلیون ماشومانو ته هیڅکله واکسین نه دی ورکړل شوی. د خیبر پختونخوا په سوات سیمه کې د تروریزم ضد مبارزې د پولیسو په مرکز کې د بیګنیو 214 د مړو شمیر 12 کسانو ته لوړ شوی دی. د خیبر پختونخوا له د پولیسو یو چارواکي اختر حیات ګنډاپور فرانس پرس اژانس ته ویلي دي چې په وژل شوو کې 9 پولیس افسران 15 مشکوک تروریستان چې هلته ساتل کېدل او 3 ملکیان شامل دي. د سوات په کابل سیمه کې د دې 14 په پایله کې 50 نور کسان هم ټپیان شوي دي. د سوات پولیس وای د 14 علت ودانې په تکاوي کې د لاسي بمونو او نورو مهماتو په زیرمتون کې د برېښنا شارټي و. د دې 14 د تروریزم ضد پولیسو ودانې ویجاړ کړي او چارواکي وای چې د ویجاړې ودانې تر کنډوالو لاندې د احتمالي پاتې کسانو د ژغورنې لپاره عملیات اوس هم روان دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په رسمي ډول اعلان وکړ چې د 2024 کال انتخاباتو کې بیا ځان کاندیدوي. نوموړي له رایې ورکوونکو وغوښتل چې دته د دندو د پای ته رسیدو لپاره نور وخت ورکړي او د نورو څلورو کلونو لپاره د متحدو ایالتونو د تر ټولو زاړه ولسمشر د دورې د اوږدولو په اړه د خپلې اندېښنې لرې کړي. که بایدن دغه انتخابات وګټي د دوهمې دورې په پای کې به نوموړی شپږ اتیا وبخي کلن وي. جو بایدن به د ډیموکراټانو لخوا د ولسمشرۍ لپاره د کاندید په توګه په اسانۍ غوره شي ځکه د هغه په وړاندې کوم جدي سیال نښکاري. د بشري حقونو د څار سازمان وایي د ایران امنیتي ځواکونه چې د پراخو اعتراضونو په ځپلو کې ښکېل دي په منظم ډول د ماشومانو په وژنو شکنجو ناوړه جنسي چلند او د هغو په ورکاوي کې لاس لري. هیومن رایټس واچ نن په یو بیان کې وویل د سپتمبر او فبروري میاشتو ترمنځ موده کې له 12 ماشومانو سره د ناوړه چلند قضیه څېړلې دي. په بیان کې راغلي چې ایراني مشرانو بې رحم امنیتي ځواکونه د ماشومانو په وړاندې ناوړه چلند او د هغو شکنجې ته آزاد پریکړه او ماشومان له غیر عادلانه او مزهکو محاکمو څخه نه معافوي. په بیان کې د هیومن رایټس واچ د جکپور چارواکي تارا سپهری فر دوبخه تارا سپهری فر له قوله راغلی چې وای چارواکو په تیرو و میاشتو کې د ماشومانو د غږ د غلي کولو په هدف حتی د دولت د صلاحیتونو له زیاتولو هم ډډه نه ده کړې. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف وایي تیر 2022 کال کې لږ تر لږه 110,000 افغان ماشومانو ته د ناروغیو پر ضد وقایوي واکسین نه دی تطبیق شوی. دا چې اغیز به د ماشومانو پر روغتیایي وضعیت څه وي په دې اړه مو له یوه ډاکټر سره مرکه کړې ده.
مشکل چیرته د چبازه مثلا وس ولایتو کې د زس زایو کې د سوال ته امکانات صحیح نشته.
د کونل ولایت د وټپورې ولسوالۍ د هوز د سیمې اوسیدونکو خپلې سیمې ته د سړک رغولو لپاره مټې رانګړي او له غره ډبرې راښویوي. په سوات کې د بیګنیو دو چاودنو په وړاندې به په سیمه کې د خلکو د اعتراضي لارون څخه خبر شي.
radio.com هم اوریدې شي او سم راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. څنګه تاسو خبر
تغراز وړاندې د خبرونې په دوهم نیمې کې د ازادي رادیو د 15 دقیقې بحث مهم د ایویانا د رواني غونډې موضوع ته ځانګړی شوی چې پکې له ډیر شو زیات د طالبانو ضد سیاسي څېرې مدني فعالان او نور راغون شوي دي.
د افغانستان د ملت په استازیتوب نه ومني نه د دوی خبرې واوري.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري خپل تخنیکي همکار شفیق آی آر په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته د ملګرو ملتونو د ماشومان ملاتړ ادارې یونیسف وایي تیر 2022 کال کې لکتر لګي 10,000 افغان ماشومان ته د ناروغیو ضد وقایوي واکسین نه دی تطبیق شوی. یونیسف د ماشومان لپاره د واکسین په تطبیق کې د خزینه واکسیناتورانو ونډه مهمه بولي او زیاتوي له دوی پرته دا چاره ناممکنه ده. د طالبانو د روغتیا وزارت بیا د یونیسف د ورکل شو معلوماتو په اړه له څرګندولو ډډه کړې. جزئیات د امید زهین مال پر پورته.
د ملګرو ملتونو د ماشومان ملاتړ اداره یا یونیسف وایي تیر دریو کلونو کې افغانستان د ماشومان د ګوزن یا پولیو شری او د سختو تنفسي ساري ناروغیو لستونزو سره مخامخ وو. هغه ناروغي چې تر ډیره یې مخنیوي د واکسینو د تطبیق لاله ممکن دي خو ښکاري چې د دې پروسې د عملي کېدو په برخه کې ستونزې شته. له همدې امله د ملګرو ملتونو د ماشومان ملاتړ ادارې یونیسف تیر شپه نا وخته په خپل رسمي ټویټر پاڼه ولیکل تیر 2022 کال کې لګ تر لګه 10,000 افغان ماشومان ته د ناروغیو پر ضد وقایوي واکسین نه دی تطبیق شوی. یونیسف زیاتوي د کورونا او بالغ پرې دور سپټوله نړۍ کې لوښ پیته میلیون زیات ماشومان له واکسین پاتې وچی. لدی ډلې څخه 80 میلیون ماشومان ته هیڅ کله واکسین نه دی ورکړل شوی. خو د طالبانو د عامه روغتیا وزارت بیا د یونیسف لخوا خبرو شوی معلوماتو ته خبرګون نه خای. موږ د دې وزارت لوایان شرافت زمان سره سوزل اړیکونی و مګر هغه ځواب را نه کړ. د طالبانو د عامه روغتیا وزارت لدی وړاندې په زلون غوښتنه کړې چې د روغتیا سکتور د سقوط د مخنیوي او د هو خدماتونو د وړاندې کولو لپاره باید له دوی سره هر اړخیز مرستې وشي. هغه طالبانو د ملګرو ملتونو سازمان په ګډون په اکثریت دولتي او غیر دولتي ادارو کې د خوځو د کار کولو مخنیولي. مګر یونیسف د ماشومان لپاره د واکسین په تطبیق کې د خزینه واکسیناتورانو ونډه مهمه بولي. د ادارې نن سهار په خپل ټویټر پاڼه لیکلي له خزینه واکسیناتورانو پرته دا چاره ناممکنه ده. یونیسف په جوزجان کې د یوې واکسیناتوري ویډیو هم خبره کړې چې پکې د طالبانو لخوا د لګول شویو محدودیتونو سره سره افغان ماشومانو ته د واکسین د تطبیق لپاره منډې ترړي وهي. ریحانه وایي لدی عمل چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ادارې د کار مخنیوي و نکړي او تر خوای امنیت خوندې وي ل خپل محرم سره یو زیدان دي تزي
د امر بالمعروف او امنیتي ستونزو ل عمل داسې کوو. دوی مخالفت کوي ځکه سیمي لري دي کلی ډیر دي او هغه لوري ته چې موږ زو مجبور یو چې محرم ولرو.
وختره طالبانو له رسیدو وروسته افغانستان د نورو برخو په څیر په روغتیاي سکتور کې حمله ننګون کو ستونزو سره مخ دي. که څه هم په دې برخه کې د نړیوالو مرستې شته خو د تیر په پرتلای په کچه او شمیر کې د پام وړ کمواله راغله. هغه چې د طالبانو د روغتیا وزارت له قوله د دوی په خدماتو هم سیوري غړولې ده.
په راپور کې مو اوریدل چې د ملګرو ملتونو د ماشومان ملاتړ ادارې یونیسف ویلي چې په تیر 2022 کال کې لکتر لګي 10,000 افغان ماشومان ته د ناروغیو ضد وقایوي واکسین نه دی ورکړل شوی. په دې اړه د ازادي رادیو خبريال خاطر پردیس د داخله برخې له ډاکټر فریدون زیدران سره مرکه کړې ده او لومړی ترې پوښتنه دي چې کچېرې دومره شمیر ماشومان د ناروغیو ضد وقایوي واکسین څخه پاتې کیږي دوی پر روغتیا به اغیز څه وي؟
افغانستان کې تاسو وګورئ چې اگر څه خره تقریبا کومه د 10% سنجش وکوم امکان لري چې تر 50% ماشومان ته اندغه صحیح او لرنه شوي. خو کومکمل کدو مونږه 80% وینېسو که یا 100% وینېسو په هغه اندازه نه دی شوی. په دا خاطر مشکل چیرته ده چې بعض مثلا وس ولایتو کې د زس زایو کې د سوال ته امکانات صحیح نشته یا نه رسیږي ورته. اوس یو ماشوم ته تر اتلو میاشتو پورې باید یو هماغه مکمل واکسینونه باید وشي هغه امکان لري ټول ته ونشي باغ ځایو کې چې مثلا که ولایتونه مکه کابل دی ایراد دی په اصلاح بعض ولایتونه څه دی داسې لکه جلال آباد دی یا دغه نږدې نږدې څه ولایتونه څه لږ امکانات لري او لیارې تګ و راتګ کېږي هلته مثلا مشکلات نشته خو مکمل څه تاسو ووایئ څه که هغه امکانات په کابل کې دی په نور ولایتو کې نه کېږي څه ماشومانو ته ورسي اوس داسې خلک دی څه که مثلا راغلی په اطراف کې د اطراف نه راغلی که مونږ ورنه دلته پوښتنه وسي تاسو واکسینونه اخیستې ماشوم ته واکسین ورکړی وای نه
بلې ډاکټر صاحب یونیسف ارقام ورکړي دي وایي چې په 2022 کال کې یو لکو ول زر ماشومان یعنی دوی هیڅ ډول واکسینونه ندی ترلاسه کړی او تر ندی شوی د یونیسف له دغه ارقامو سره تاسو څومره موافق یاست فکر کوي وضعیت هم دغه سده په افغانستان کې
او د یونیسف خبره ټیک دی په دغه خاطر چې یو حساب ده چې دوی خپل یونیسف کړي خپل ټیمونه لري دوی امکان لري ساحه ته وګرځي یو مونږ دی چې مثلا خپل په شپخانه کې کار کوي مونږ سره خلک مونږ ته راغلي یا مثلا خلک مونږ نه د خلک نه پوښتنه کړي چې مریضان مونږ ته راغلي او دوی نه مونږ یو تاریخچه اخیستې بعض دوی چې ماشومان ته یو دوز ورکړي یا بکې نه دی ورکړي یو خپل کله چې مونږ د یو مشر نه پوښتنه کړي د یو ځای نه راغلي د اطراف نه څه لږ وضعیت کښې شوی ارامي دی که مونږ ورنه پوښتنه کړو تا د ماشومتوب نه تر اوسه واکسین اخیستې وای نه داسې فکر وکړه دوی نه دی اخیستې حتما د دوی ماشومان هم نه دی اخیستې
ډاکټر صاحب که ماشومانو ته د روغتیا په برخه کې پاملرنه نه کیږي یا دغه پاملرنه کمه کیږي فکر کوي پایلې به څه وي دغه وضعیت
اوس داسې دی چې پایلې داسې به وي چې امکان لري ماشوم د سلت اول مثلا فلج داسې ماشومان دی چې مونږ لیدلی چې کله څه واکسین ورته نه رسېږي یا نه شاید پولیو یا واکسین د پولیو نه ورکړي امکان لري څه فلج شي هغه مقامت دی وجود د ماشوم ډېر ټیټ به وي معافیت د ماشوم ډېر ټیټ به وي وګوره تاسو دغه په خپله واکسین څه دی یو که مونږ ورته ووایو داسې نیم کشته یا خپل مکروب دی چې وجود کې زر کیږي هغه وجود په مقابل دی هماغه باندې مثلا اساسیت کوي یا انتیبادي تولیدوي تر څو چې ده هغه د وجود مقاومت د مکروب په مقابل کې جګ یوسي که یو ماشوم امکان لري چې واکسین نه ورکوي یا واکسین ورته نه کوي په آینده کې په سلو مرض باندې اخته کیږي مشکل دا دی چې معافیت ده یا هماغه مقاومت د وجود مثلا د ټول امراض په مقابل کې ډیر ټیټ به وي
د ماشومانو د داخله برخله ډاکټر فریدون زادران سره په دې اړه مرکه و چې هغه ماشومان چې د ناروغیو ضد وقایوي واکسین څخه پاتې دي دا به پر روغتیا څه ډول اغیز وکړي په دې اړه مو ورسره مرکه کړې و
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي
مخکې خبرونه کې مو واورېدل چې د خیبر پښتونخوا په سوات سیمه کې د تروریزم ضد مبارزې د پولیسو په مرکز کې د بېګنیو دو چاودنو د مړو شمېر ولسو کسانو ته لوړ شوی د خیبر پښتونخوا له د پولیسو چارواکو ویلي دي چې په وژل شوو کې نه پولیس افسران پنځه مشکوک تروریستان چې هلته ساتل کېدل او درې ملکیان هم شامل دي د سوات په کابل سیمه کې د دې چاودنو په پایله کې اووه پنځوس نور کسان هم ټپیان شوي دي پسې مې کړې دغو چاودنو په وړاندې خلکو اعتراضیه لارون کړې وه او له چارواکو یې غوښتنه کړې وه چې د دې چاودنو علت باید معلوم کړي د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال نیاز احمد خان نور راپور راکوي
دغه وخت په نشاط چوک بنګوره کې د خیبر پښتونخوا سیمه ده دلته چې 13 ورځې د کابل کې د سی ټی ډی یعنی هغه تانا چې پای کې د ترهګرو مقدمې د چریګي پاغي باندې چې دغه تفتیش کیږي پای 14 شو هغه 14 کې چې دغه تر دې د ما ولس کسان پای کې مړ دي چې پای کې دور اس پولیس اهلکار دي او نور چې دغه عام خلک دي یو پکې ماشوم دي دغه رنګې په دې کې شپې ته پوری کسان چې دنه جوبل شي ودي د خیبر پښتونخوا پولیس مشر اختر حیات هغه په خپل راغله او هغه د میډیا سره خبري وکړه چې دا یو 14 چې دا د تر هغه نه و په دغه تانه کې دنه چې کم 14 کې موادو هغه د زیدلې دي دوی به له 1700 کیلوګرام 14 کې موادو چې هغه د زیدلې دي او دغه سره دغه ودانی شي دا هغه په مکمل توګه رنګ شي ودا چې هغه 36 دا بیا چې د نورستا دغه نه لګه شي بورستا درې نور بمونه دغه کې پرخو هغه هم چې د نو سکیورټی دارو چې دغه هغه تبا کړ آینا کړ هغه سیمه چې د نو سکیورټی دارو او هغه هغه سپیدا د نو د سپریدنه په دې وخت نشات چې وخت بنګوره کې چې دا د سواته سرخار دی دلته د سواد قومي جرګې یو احتجاج را بللی دی. دوی وایي چې په دې کې شکوک دي، شبهات دي. دوی دا نه مني چې دغه دی کې دامره چاودون کې مواد کم ځای نه راځي. دوی وایي چې حکومت دې په سپا پاکه خبرو کې چې دا طرح کوي تورو یې باندې میزایل لاغلی دی، دا ډرون حمله شوې ده، یا دې نه وړاندې دي که یا خودکش ده. دا مختلف کوي. دوی وخت کې چې دی نو دغه یو ترجمان خورشید کاکا جی هغه خبره کوي، هغه د قوم ته خبره کوي چې په سواد کې بدمنی مونږ نه غواړو.
د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال نیاز احمد خان او چې خبر پښتون خو د سوات لسیمې د تیرو د بیگنې او چاودنو د ورستي وضعیت او د غرس پسې مکه د دغه چاودنو په وړاندې د خلکو د اعتراض لارون په باب نور معلومات را سره شریکول. اوس په پیران کې ما شمانو سره د امنیتي ځواکونو د ناوړه چلند موضوع ته مخکړه. د بشري حقوقو د څار سازمان په ایران کې ما شمانو سره د امنیتي ځواکونو د ناوړه چلند په اړه نوې حقایق خبره کړې دي. هیومن رائټس واچ په یو بیان کې چې نن خبر شو ویل چې ما شمان د کورنۍ او خبرتیا پرته نیول کیږي، په توقيف کې شکنجه کیږي او له جنسي پلوه زورول کیږي. دا راپور احمد تکل کتل یو لندیزي تاسو وړاندې کوي.
د بشري حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ وایي د ایران امنیتي ځواکونه په منظم ډول د ماشومانو په وژنو، شکنجو، ورکاوي او له هغو سره په ناوړه جنسي چلند کې لاس لري. د سازمان نن په یو بیان کې وویل ایرانی چارواکي ماشومان له حقوقي ضمانتونو پرته نیسي، تحقیقاتو ته یې کینوي، تعقیبوي یې، د هغوی کورنیو ته د خپلې خوښې مدافع وکیل د نیولو اجازه نه ورکوي، د نامعلومو جرمونو لپاره سزا ورکوي او د ماشومانو په محاکمو کې نه محاکمه کوي. Human Rights Watch د تیر 2022 کال د سپتمبر او د سګنی کال د فبروري میاشتو ترمنځ موده کې لیول اسو ماشومان سره د ناوړه چلند قضیه ثبت کړي. په بیان کې د دې سازمان د مخکخه څیړونکې تارا سپهری فرل قول راغلي دي چې وایي ایرانی مشرانو د هواد بیرحمه امنیتی ځواکونه له ماشومان سره ناوړه چلند او د هغوی شکنجه تخپل سری پریخي او ماشومان له غیر عادلانه او مزهکو محاکمو څخه نه معافوي. مرمن سپهری فار زیاتوی چارواکو په تیرو اوو میاشتو کې د ماشومانو د غاک د غلی کولو لپاره حتی د دولت د صلاحیتونو له زیاتولو ډډه نه ده کړې. د بشري حقونو د څار سازمان وایي داسې شواهد ثبت کړي دي چې ښایي دولتي ځواکونو ماشومان نیولي، سترګې یې پرې تړلي او په توقیف ځایونو کې شکنجه کړي دي. په بیان کې یو ولس کلن هلک د مثال په توګه یاد شوی چې کورنۍ وایي امنیتي مامورینو وهلی او له جنسي پلوه یې ځورولی دی، داسې چې پر ټول بدن یې نښې نښانې ښکاري او له کولمو یې وینې بهیږي. د لیسې یوې زده کوونکې نجلۍ هم ویلي دي چې امنیتي ځواکونو د نیولو پر مهال د اور پر لور پورې وهله چې په نتیجه کې یې کالي وسوځېدل او د تحقیقاتو پر مهال یې په کیبلونو وهله. په بیان کې له ماشومانو سره د ناوړه چلند د نورو مواردو یادونه هم شوې. هیومن رائټس واچ په دې بیان کې زیاتوي چې امنیتي ځواکونه ماشومان د هغو د کورنیو له خبرتیا پرته نیسي او کله ناکله خو یې د څو اونیو لپاره په توقیف کې ساتي. بیان زیاتوي هغه ماشومان چې له بنده خوشي کیږي ښوونځیو ته نشي ستنېدلی او یا چارواکي د هغوی د کورنیو د دولتي مرستې برخه بندوي چې په نتیجه کې یې توقیف شوی ماشوم کار ته اړ کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د برخه کې بل عمرې د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته کتنه وکړو. اسمت څاروان ته بخښ شو.
په امریکا کې لا هم له افغانستان د 2020 په اگست کې د ځواکونو د استلو پر موضوع بحثونه روان دي. په ورستیو کې د بایدن حکومت په دې اړه خپل ارزونه کانګرس ته واستوله. واشنگتن اگزامینر رسپانی له افغانستان د امریکایي ځواکونو د استلو او د سپینې ماڼۍ د ارزونې په اړه د ګارت اکسنر نظر خپور کړی دی. په دې لیکنه کې د بایدن حکومت ته د ملامتۍ ګوتنیول شوې او حتی په سرلیک کې داسې راغلي له افغانستان د ځواکونو د استلو او د حقوقو د پایلو پر یوازې د بایدن د حکومت په غاړه ده. دا اونې په دې پوه شو چې احتمالا د امریکایي مالیه ورکوونکو پیسې طالبانو ته ورکول کیږي او د امریکا اوسنۍ حکومت هڅه کوي چې له افغانستان د جو بایدن له لوري د ځواکونو بې بندوبسته ایستلو په اړه د سرمفتش د تحقیقاتو مخه ونیسي. دا خبر یوازې دوی اونې وروسته لدی ترلاسه شو چې د بایدن ادارې له افغانستان د ځواک ایستلو په اړه خپل ارزونه خبره کړه. د لیکوال په نظر د بایدن حکومت د دې لپاره چې د دې ناورین له مسؤلیت ځان خلاص کړي ټول ملامتي د امریکا په ورتیر حکومت او خپل افغان متحدانو اچلي. ګاریت اکسنر په خپل لیکنه کې هم درسوي د سپینې ماڼۍ ارزونه تر ډیره په خطر کې له طالبانو سره د ټرمپ د حکومت پر موافقه او جګړې ته د افغان ځواکونو د نه لیوالتیا پر اخیست تمرکز لري. خو د ځواکونو د استلو په پړاو کې بایدن اعلی سرقومندان او د حکومت په دوره کې طالبانو ته پیسې لیږل کیږي. د واشنگتن اگزامینر رسپانې پر اساس کله چې پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ واک جو بایدن ته لیږداوه، په افغانستان کې 2500 امریکایي پوځیان پاتې وو چې د تروریزم پر ضد جګړې ته دوام ورکړي او د طالبانو د پرمختګ مخه ونیسي. خو وروسته لدی چې د 2020 په می میاشت کې ولسمشر بایدن اعلان وکړ چې د سپتمبر تر 2020 ټول ځواکونه باسي، د افغان امنیتي ځواک پاشلتیا پیل شو. د واشنگتن اگزامینر رسپانې د لیکنې د لیکوال په باور بایدن د ولسمشرۍ پر چوکۍ د کښېناستو له لومړۍ ورځې نیت درلود چې له افغانستانه ټول ځواکونه وباسي، څو وښيي چې د انتخاباتي کمپاین په ترڅ کې خپل ژمنه عملي کړې ده. سپینې ماڼۍ څخه باندې دوی اونۍ وړاندې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د بې بندوبست ایستلو د څرنګوالي په اړه خپل راپور وړاندې کړ. په دې ارزونه کې د دې ترڅنګ چې ټوله پړه د ټرمپ پر حکومت اچول شوې، دا هم ویل شوی و چې د ولسمشر بایدن حکومت له یو داسې موقعیت سره مخامخ شو چې شاګرس پکې ممکن نه و. سپینه ماڼۍ د افغانستان د جمهوری حکومت د پرزیدو په اړه وایي چې د امریکا هیڅ استخباراتي ادارې د افغان ځواکونو د دا ډول له ناورین ډکه پاشالتیا نه واټکل کړي. ډیر نورو امریکایي ورسپانو د دوشنبه د ورځې په غنو کې د پینټاګون د هغه افشا شوی سند په اړه لیکلي خبرې کړي چې لومړی پلای واشنگتن پوسټ د ترلاسه کولو خبر ورکړ. په دې پرسنټ کې د افغانستان له خبرې په نورو هیوادونو کې د داعش ډلې د حملو د پلانونو جزئیات څرګند شوي او همداراز راغلي چې د داعش مشران په افغانستان کې په دې کار کوي چې په نورو هیوادونو کې حمله پلان کړي.
د کونړ ولایت د وټپوري ولسوالۍ اړوند د هوز لری پرتی او غرنۍ سیمې اوسیدونکو خپل مټي رابډ وهلي او پیسې سره راټولې کړې څو خپل سیمې ته غزیدلې سړک ورغوي. دوی وايي غربت او بیروزګاری ډیر ځپلې دي، خو د سړک نشټوالی ستونزې زیاتې کړې او د همدې لپاره خپل دا سړک جوړوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
دلته د غره په یو لوړه ساحه کې په لزګونو ځوانانو، زلمیانو او د پاخو مرلرونکو کسانو خپلې املاګانې په څادرونو کلکې تړلې دي. چا غټو تیګو ته د لرګي وړمونه او چا اوسپنیز جبلونه اړم کړي، چا کلونګونه او بیلچې په لاسونو کې نیولې، خاورې او تیګې له سړک لرې کوي. دوی د کارونو د چټکتیا او زر خپل کلی ته د سرک رسول لپاره هم په خپلو کې سره پیسې راټولې کړي او پرې سکواټر په کرایه نیولې ده. اوس د تیګو په راویستلو او ماتولو بوخت دي. د دهوز قومي مشر صفات الله پر سرک ته کار پیل کولو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
تلته منګه سرک شروع کړل دی په خپل مصرف باندې، چې هغه منګه د بخو په حساب باندې پیسې راخلو، موږ په سکوټر باندې کار کوو او په الله باندې کینو کوي. دونه غربت چې خلک د ولس خپل یې نه راخلي، نه هغه سره په سکوټر ساتي، موږ سره سره پولیس کار ده شروع وسپوري. دا د ولس آل زالي دي، دا د ولس خپل د غوخه خاري دي. دلته منګه په سرک باندې لګو.
د دهوز اوسیدونکو وایي د سرک نشټوالی په وجه نه په وخت ناروغان روغتون تر سوالې شي او نه هم دارته ور توکي خپل کورون ته انتقالولې شي. نصیر الله او صفات الله:
مریض به منګو هغه ستفزنازه ته به موړ په دوه کسه هم زنازه وړل او شکل هم خروته کوزو، نه هغه مریض به زیاتره د وجوند لاس ور کړو. اوس دا شروع منګه کړی دا د اندازې تمرا ور سو چوز دې سکواټر پورې چې کم ده نو بس ور کوټه گاړه راخیږي. زمنګ ولادي مریض را روان شي، په لار کې دا غي اولادونه پیدا شي، بعض اولادونه زې کړی دي، زمنګ سره کو نه نشته. منګ زونه مشکلات سره مخامخ یو چې دا غي بيخي ویل نکي.
دوی له حکومت او مرستندوی ټولونو یو ځل بیا د سرک په چارو کې تمرستې غوښتنه کوي څول وسنۍ ستونزو خلاص شي. په کونړ کې چارواکي وای خپل هم هڅه کوي چې د دیوس په څیر لری پروتو سیمو ته سرکونه ورغوي او هم په دې کار کې لمرستندوی ټولونو د کومک غوښتنه کوي. د یاد ولایت د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادی راډیو ته وویل
لوی علاقه دا واړه ډیر کلی په دغه سرک باندې پراته دي. واقعتا دغه سرک ته د ولس ډیر زیات ضرورت دی. اوس دغه ولس په شکل د اشر راوتلی دي او د غربت سره هغه د خپل سرک کې لګی دي په خپل لاس به چرګان چې کار کوي. نو مونږ هم دغه شان د دبليو اف دغه موسینا غوښتنه کوو، دغه شان د نورو پرستنده ادارو نه غوښتنه کوو چې هغه دغه خلکو سره په دغه بخښ کې او په دغه کار کې څومره چې د وسه کېږي مرسته وسوږي.
د کونړ وټپور ولسوالۍ د دیهوز نوی کلی اوسیدونکو په داسې حال کې خپل سیمې ته د سرک پر تیرولو کار پیل کړی چې د همدې کلی گاوند کې د دیهوز یو بل کلی ته د سرک جوړېدو وروسته په لومړي ځل رکشا لاړه او خلکو پرې له خوښۍ نه چکلیټونه وشیندل.
ازادي رادیو لم ملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
چیرونکې بریالي شوی چې داسې بنداز جوړ کړی چې د تپ یا زخم د نرغېدو په صورت کې خپل رنگ بدلوي. دوی وايي هڅه کوي چې په دغه بنداز کې بکتریا ضد خاصیت هم ورزیات کړي. نورله اسمت سروان
په سویډن کې طبي څیړونکو د سې بنداش جوړ کړی چې کټاب خراب شي یا عفونت وکوي نو خپل رنگ بدلوي. د سویډن د لینکو پینګ لوډیو او اور برو په هنتونو څیړونکو وایي دا بنداش به له ډاکټرانو سره مرسته وکړي چې د ټپ یا زخم د شکېدو یا نه شکېدو په اړه ژر خبر شي او که پوه شي چې ټپ شکېدو نه دی کولای به شي چې ژر بنداش لري کړي. د دوی د چیرنې پایلې په میټریالز ټوډی بیو ژورنال کې خبرې شوې دي. د چیرونکو په وینا په دې بنداژ کې د نینو سلولز شبکه شامل ده. دا شبکه دومره کلکه ده چې په لومړي ګام کې باکتریاوې نه پرېږدي چې زخم ته دننه شي او له بلې خوا دومره ارته او خلاصه ده چې مایعات او ګازونه ورڅخه تیرېدای شي. د ګازونو او مایعاتو تیرېدا د درملنې لپاره حیاتي اهمیت لري. دا بنداش د ټپ تر بشپړې رغېدا پورې پر زخم پاتې کیږي. سویډنی څیړونکي وایي کټاب مخ په شکېدو نه وي او خرابې شي د بنداش رنگ شین بخونه کیږي او لورای ښکاری چې رنگ یې بدل شوی دی او روغتیا پالان له دې څخه پوهیږي چې باید بنداش لري کړي. دوی هم دراسوای چې په دې همکار کوي چې دغه بنداش له شبکې سره د لیپو پیټایډ په نوم مالیکولونه یو ځای کړی چې د باکتریا ست خاصیت لري.
ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم. موږ یو عرض دغه دی چې موږ افغان مهاجرین په پاکستان کې وسیږو. دا پیور کارت لرو د ډیره مودې سره دلته یو. نو وطن مال ته دی چې موږ زو پر بندر باندې ډیر مشکلات یې موږ نه پریږدي. نو کچیر یو نسیار والا سره موږ راخ شریک کوي او یا د لوړو چارواکو سره د دواړو طرفو ته چې موږ ته دا کارت باندې سہولت راته جوړ کینو ډیر مشکل یو موږ سره. مهرباني وکړئ که دا خدمت راته وړاندې کړئ. ډیر مننه.
سلام علیکم. شاهد الله مندر ننګرهار ولایت څخه. زما د امارت اسلامي مشرانو څخه غوښتنه دا ده چې کوم شهیدانو پیسې چې تیر نظام نه لا تر اوسه پورې حواله کېده هغه اوس یوازې هغه د امارت شهیدانو ته حواله کېږي او نور شهیدانو ته چې تیر نظام کې اردو کې شهیدان شوي دي نور ځایونو کې شهیدان شوي دي هغوی ته نه دي حواله شوي. حال دا چې دغه ټول هغه کونډې رنډې یتیمان چې دي همدغه نور سرپرست نه درلود همدغه پیسو نه خپل ژوند پر مخ بیول اوس ډېر زیات مشکل دا سره مخ دی غوي. زما د امارت مشران غوښتنم دغه د چې باید دغه سي تعصب څخه کار و نه خلی باید ټول ته دغه پیسې والے کې چې غوي خپل مشکلات حل کړي او خپل حق ورسیږي. مننه. اله لرم چې دغه زما پیغام دغه امارت مشران ته ورسوي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
پر همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو 25 دقیقې بحث مې مهیروي. د بحثم په ویانا کې د افغانستان د وضعیت په اړه د یو شمیر د طالبانو